بارجیره. البته مواد کیمیاوی مضره بگیره. همکارم نوریاس نوری به استودیو اومده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خیر اغلاست.
بله زرغونه منگل تاسو ستړي مشه قدر منوردون کولی از وی رادیو د خبرونه او نور خبرونه البته په ټول افغانستان کې په منځنۍ او تپو سربیره د غراز په لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې بیا هم د اسلام آباد پرونی غونډې له نتایجو مو خبرو. په دې غونډه کې د کابل وروستۍ ډله ییزه حمله وغندل شو او د دا ډول پیښو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې له دې ډول حملو لاس واخلي کنه د خپلو اعمالو ځواب به ورکوي. دغه راز افغان ولسمشر هم ایران ته ځي چې د چابهار بندر پرانیزي. خو مخکې تر دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، محمد حدیث پردې سوال ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په اسلام آباد کې وربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه او د پیسو نړیوال صندوق وایي چې په اوکراین کې له جګړو سره سره د دغه هیواد اقتصاد مخ پر غوړېدو دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل 15مه څلور اړخیزه غونډه کې یو اربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې برخوالو د کابل د 13 پلیر د 19 نیټې برید وغند او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو اعمالو ځواب ته تیار اوسي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال، د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحد ویلتونو خاص استازی ریچارد اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد خاص استازی دینګ ژینګ ګډون کړی و. د افغانستان د سولې علي شوراوی د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان په وی خبری غونډه کې ویل چې د سولې علي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوی ته رسمن وسپارله. د خاغلی محمد خان ویان حبیب الرحمن ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکلفیتونه څرګند شوې دي.
دا مسوده د سولې د علي شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین حکمتیار هغه با صلاحیت پلاوی ته ورکړل شو. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دواړو لورو هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف په دې کې نغښتي دي.
دا مسوده درې فصلونه او 15 مادې لري خو هغه مهال به رسمي بڼه خپل کړي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. مخکې ویل شوی چې حکمتیار ته بعد د سولې په وړاندې د کال شاوخوا 4 میلیونه ډالر ورکول کیږي. د آذربایجان د هوایي چلند یو کارګو یا باریو الوتکه له 9 تنو عملو سره پرون چهارشنبه په افغانستان کې ولوېده. د آذربایجان د هوایي چلند چارواکو ویل چې د آذری سلک وی ایر شرکت د الوتکه د افغانستان په هلمند ولایت کې لوېدلې ده. د آذری رسنیو د راپور له مخې د الوتکه افغانستان ته د بار وړلو لپاره له سلک وی څخه کرایه شوې وه. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د خزینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف عمل دی. د اطلاعاتو او کلتور وزارت دا خبره وروسته لدی وکړه چې په کندهار کې سیمه ییزو رسنیو ته ویل شوی چې د خزو سندرې خپرې نه کړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو ته ویل
چې دوی دا خبره د یوې طرحې په توګه وړاندې کړه. دلته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مشرتابه له خوا شاه باندې وساو کمیز ریاست ته هدایت وسو. دا کار د بیان د ازادي سره پټه کار کې دی او دا کار قانون پر خلاف دی.
خاغلی حکیمی همدار از ویل چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې د خزینه سندرغاړو د سندرو خپرول جرم نه دی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د اوکراین د تورزنی سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی. پلاوی ویلی چې دا پرمختګ له هغو سختو شرایطو سره سره شوی چې دا جنگ ځپلی هیواد ورسره مخامخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق پلاوی پرون چهارشنبه وویل دا د اوکراین د حکومت لپاره مهمه ده چې د مالی او اقتصادي ثبات د یقیني کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. پلاوی همداراز ویلي چې اوکراین ته پکار ده چې په کلک هوډ شفافیت او د قانون حاکمیت ډېر کړي. د اوکراین نوي صدر اعظم ولادیمیر هرسن ژمنه وکړه چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شویو ژمنو مطابق په اصلاحاتو ته دوام ورکوي. او مالدیف د سعودي عربستان روسي متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په منځني ختیځ کې سوله او امنیت ته زیان رسولی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سوله او امنیت یې د منځني ختیځ له پولو سره تړلی او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په 13 جنوري میاشت کې وروسته له هغې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. له دې پیښې وروسته د سعودي عربستان یو شمېر نورو متحدو هیوادونو هم ورته اقدام وکړ. د هند په سمندر کې پروت دغه کوچنی هیواد چې د وګړو شمیر یې نږدې 3.5 لک دی له ایران سره په 1950 کال کې ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړې وې. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس وایي که د روسیې لوبغاړو له لوري په پراخه پیمانه ډوپینګ ثابت شي ممکن روسیه سږ کال دوبۍ د برازیل له اولمپیک سیالیو منه شي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې د رئیس توماس باش دا څرګندونې پرون چهارشنبه په یو سټوډیو ورځپاڼه کې په داسې حال کې خبرې شوې چې د روسیې لوبغاړو په منځ کې په دولتي سویه د ډوپینګ د اداو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې په روسیه کې په پراخه پیمانه د ډوپینګ د زیاتوالي د راپورونو په اړه څېړنې کوي. او وروستۍ خبر هغه دا چې د اوپنهایمر بلو په نوم الماس پرون د سویس په جنیوا کې د کریستي د لیلامونو په مرکز کې په 15.6 لک ډالرو وپلورل شو. دا د نړۍ تر ټولو ګران بیه الماس دی چې تر اوسه په یو لیلام کې پلورل کیږي. دا الماس پخوا د سر فیلپ اوپنهایمر و. نوموړي په لندن کې د الماسو سوداګري کوله. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دا الماس اصلا له کوم ځایه ترلاسه شوی و. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غواړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د کابل وروستۍ ډلهییزه حمله وغندل شوه او د دا ډول حملو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې که له دا ډول حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار باسي. افغان ولسمشر ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او هم به
د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودی راځي.
وروسته له هغې چې د راپورونو له مخې د کندهار په کندهار سیمه ییزو رسنیو وویل چې دوی ته ویل شوي چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دا ډول بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف دی.
د افغانستان نافذ قوانینو او مقرراتو کې او په ځانګړې توګه د ټولیزو رسنیو په قانون کې د ښځینه سندرغاړو سندرې خپرول جرم نه دی، نه هغه مورد دی چې باید منع شي.
د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت له ویان سره مو په دې اړه خبرې کړې دي. په هلمند کې د جګړو یو بل اړخ ته مو په تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
په هلمند ولایت کې بلکې په ویدیزه اوسه کې د جنگ 50% د مخالفینو د ماشین د چلولو لوی منبع د هلمند قانون دی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه ته خبرو د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبوک. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په 15 څلور اړخیزه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې وه د کابل وروستۍ ډلهییزه حمله وغندل شوه او د دا ډول حملو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې که له خپلو دا ډول اعمالو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار وباسي. په دې غونډه کې افغانستان د سفیر په سویه او چین او امریکا د خپلو خاصو استازو په کچه ګډون کړی و. اسمت اروانی تفسیر وړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو ور بیا اعلان وکړ چې سوله او جوړجاړی یوازینۍ حل لاره ده. د څلور اړخیزې غونډې برخوالو هیوادونو ژمنه وکړه چې له خپل نفوذه په استفادې به د سولې د هدفونو لپاره فعال رول ولوبوي، خو هغې ژمنې ته یې هیڅ راز اشاره نه ده کړې چې د کابل په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې برخوالو هیوادونو کړې وه. د افغان چارواکو په وینا د کابل په غونډه کې پاکستان ژمنه کړې وه چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه شول پر ضد به یې په ګډه اقدام کوي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې لشتر لږه کار چې پاکستان یې کولی شي له خپلې خاورې د طالب مشرانو ایستل دي. د غونډې برخوالو د کابل د تیر اپریل د 19 نیټې برید وغنده او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو اعمالو ځواب ته دې انتظار ووسی. د څلور اړخیز ګروپ په تیره غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ژمنه شوې وه چې په بله ناسته کې به یې وسلوال طالبان هم ګډون کوي. په پرونۍ غونډه کې نه یوازې دا چې طالبانو ګډون نه درلود، بلکې د پای په اعلامیه کې طالبانو ته په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه هم نه ده ورکړی شوې. د غونډې د پای په اعلامیه کې د بلې غونډې نیټې ته له اشارې پرته ویل شوي راتلونکي څلور اړخیزه ناسته به د ټولو غړیو هیوادونو په سلا راوبلل شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال، د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودری، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازی ریچارد اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد خاص استازی دینګ ژینګ ګډون وکړ.
و امروزل چه ده اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه پرون د یو اعلامیه په خبرولو سره پای ته ورسیده او د کابل وروستۍ حمله وغندل شو او د ډول حملو عاملانو ته هم خبرداری ورکړل شو چې که له خپلو حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار وباسي. دا هم معلومه نه ده چې بله غونډه به څه وخت، پنځم شپږمه غونډه به څه وخت او چیرې جوړیږي. افغان ولسمشر راتلونکي اونۍ ایران ته ځي. په ایران کې به هغه د چابهار بندر پرانیزي او د ایران، افغانستان او د هند د مشرانو په غونډه کې، په درې اړخیزه غونډه کې به هم ګډون وکړي. اس مسارون به هم په دې اړه تفصیل لري.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان، ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال وینده واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودي راځي او د ایران د رئیس جمهور سره یو ځای به د دې بندر پرانستنه کیږي. چابهار بندر چې افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه اسانتیاو فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړې شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي به د راروان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودي تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وي. ښاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغه موافقو کې یو هم د چابهار بندر په اړه و چې د هند په مالی مرسته پراختیا ورکول کیږي. ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یکشنبه په ورځ تهران ته لاړ شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر خو وروسته په سفر کې هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو ته خبرداری ورکړل چې په روغتیایي برخه کې فعالیت کوي چې که په ښه کیفیت خدمات خلکو ته وړاندې نه کړي قراردادونه به یې لغوه کړي. خو خلک د روغتیا په برخه کې د دولتي روغتیایي خدماتو څخه هم سرته کوي. نجیب الله آلوخېلی تفسیر وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د یاد وزارت یو شمېر چارواکو په ملتیا خوست ته تللی و، د خوست د ولایتي تخصصي روغتون په تالار کې له هغو مؤسسو او انجوګانو چې د روغتیا په برخه کې کار کوي په جدي توګه غوښتنه وکړه چې د خدمتونو د کیفیت لوري ته توجه ډېره کړي او حساب ورکوونکي واوسي. د عامې روغتیا وزیر ټینګار وکړ د روغتیایي خدمتونو د پلي کوونکو انجوګانو ښه خدمات غواړي او که د کومې انجو خدمتونه د خلکو د قناعت وړ نه وي نو قراردادونه به یې فسخ.
لا تروس هم زموږ ډېر هیوادوال مخصوصا په لرې پرتو ولسوالیو کې له روغتیایي خدمتو څخه محروم دي. دوهمه برخه د خدماتو د کیفیت دپاره هم په شفاخانه کې هم په سي خدماتو مراکزو کې ولسوالیو کې خو د ما غوښتنه د مؤسسې نه دوی باید د شفافیت او حسابدهي ته باید ډېر توجه وکړي او موږ خدمات غواړو د دوی نه. که د خدماتو سطح کیفیت مننه ور نو دوی با کانټراکټ ختمو.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی په خوست کې د روغتیا په برخه کې یو شمېر مشخص غوښتنې وړاندې کړې.
کچېته د دغه شبخانې تشکیلات 200 بستر ته لوړ شي، د خوست ولایت د ولسونو د مریضانو مشکلات به حل شي. د نادرشاکوټ ولسوالۍ روغتون څو کاله کېږي چې تعمیر جوړ شوی، خو د هغه د پاره تشکیلات او صحي پرسونل کمبود سره مخامخ یو. د دې په پاله دوه سره باندې موږ درې سالور ولسوالۍ د مریضانو
د خوست ولایتي شورا رئیس په خپلو خبرو کې د ولایتي روغتون د خدمتونو د وړاندې کوونکو انجیو پر خدمتونو سختې نیوکې وکړې او دوی په خپلو کارونو کې پاتې وبلل.
د ادم مؤسسه چې فعلا د دې روغتون د خدماتو د عرضه کولو مسؤلیت په غاړه لري، زه په زغرده وایم چې تر اوسه پورې په خپلو خدماتو کې پاتې راغلي او دا د خوستوالو دپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. درې ورځې وړاندې موږ د شپې په 12 بجو دلته راغللو. دلته دومره ناغیړي موجوده وه چې په دواخانه کې موجود اشیا هم د خوستوالو په واک کې نه ورکول کېدل.
خوست د افغانستان د عامې روغتیا وزیر داسې مهال سفر کوي چې خلک په یاد ولایت کې په دواړو حکومتي او خصوصي سکتورونو کې له روغتیایي خدمتونو پوره رضایت نه لري او وایي چې نه په حکومتي روغتونونو کې ښه خدمتونه شته او نه هم په خصوصي سکتور د حکومت تاثیر په دې اندازه دی چې هغوی اړ کړي تر څو په مناسب قیمت ناروغ لرونکو ته معیاري او با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي هیڅوک حق نه لري چې په افغانستان کې د ښځینه سندرغاړو د سندرو پر خپرېدو بندیز ولګوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمي دا خبره وروسته له دې وکړه چې د کندهار ځینو رسنیو ته وویل شول چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. اسمت سروان له ښاغلي حکیمي سره د مرکې په پیل کې پوښتلي چې د ښځو پر سندرو بندیز د افغانستان په قوانینو کې جواز لري.
موږ چې کله دا خبر واورېد ډېر ژر د وزارت مشرتابه په دې هکله عکس العمل وشوی او د کندهار اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته هدایت وکړي چې د دغه سانسور یا بندیز څخه یې ډډه وکړي، ځکه چې د افغانستان نافذ قوانینو او مقرراتو کې او په ځانګړې توګه د ټولیزو رسنیو په قانون کې د ښځینه سندرغاړو سندرې خپرول جرم نه دی، نه هغه مورد دی چې باید منع شي. موږ چې کوم ټکي د ټولیزو رسنیو په قانون کې په 45 ماده کې لرو، په هیڅ مورد کې د سندرغاړو زمزمې یا سندرې خپرول منع نه دي ګڼل شوی، ځکه نو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او یا نور سیمیز مقامات حق نه لري چې پر ورته مسایلو بندیزونه ولګي او سر لننه هغه بندیزونه بیرته لیرې شول.
آیا دا بندیز د کندهار والی لګولی ولاو کړي اطلاعاتو فرهنګ ریاست؟
موږ ته معلومات شوی تر ډیره ځایه پورې دا خبره لا پر خلو پاته بیرته رد شوه، یعنی عمل ته ونه لویده. د کندهار په سیمیزو حکومت والی کې پر دې خبره بحث وی و چې ګواکې نور به نو د ښځینه سندرغاړو سندرې یا زمزمې چې په راډیوګانو سیمیزو ایفم راډیوګانو کې کوي نه خپرېږي او کوشش پکېږي چې علمي او ښوونیزې خپرونې ډېرې شي،
ولې کله چې موږ د خصوصي رسنیو د فعالیت د ډول مقرره لرو په هغه کې داسې کم مورد نه دی راغلی چې حکومت دې رسنیو ته مشخص هدایت وکړي چې دا دې خپره کړي او دا دې نه خپروي، بلکې هغه موارد چې رسنیو د خپرېدلو حق لري او هغه موارد چې هغه رسنۍ سرغړونې دي ټول په قوانینو کې ذکر شوي دي. دا د سیمه ییزو مقاماتو دپاره
حکیمی صاحب، هغه عناصر چې د ښځو د حضور او په رسنیو کې د هغوی د ګډون مخالف دي، ممکن په بل شکل سره هم د ښځو د حضور مخه ونیسي، یعنی بې له دې چې اعلان وکړي، بې له دې چې رسنیو ته مکتوب واستوي، د فشار نورې وسیلې هم شته چې د ښځو مخه ونیسي. آیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په د رسنۍ او په کندهار کې وضعیت وڅاري؟
بالکل، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په افغانستان کې د بیان د ازادۍ ملاتړ ارګان دی. چیرې چې د رسنیو په وړاندې ستونزې شي، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کوشش کوي چې د خپلو امکاناتو په صورت کې رسیدګي ورته وکړي. چیرې چې د رسنیو کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ کیږي او چیرې چې د نافذه قوانینو خلاف کوم حرکت کیږي، اطلاعاتو فرهنګ وزارت هغه تیری د خپل دغونو کمیسیونونو او همدغه راز د هیواد په بیلابیلو برخو کې درو ډیر ولایتونو د کارکونکو لخوا اطلاعاتو فرهنګ وزارت د بیان د ازادۍ او دغه راز اطلاعاتو د لاسرسي او نورو قوانینو په پلي کېدلو کې پوره هڅه کوي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وو. په هلمند کې له امنیت سره په تړاو د مخدره موادو د قاچاق په تیرې بیا د کوکنارو د کار په اړه مو ډیر اوریدلي، خو دا ځل په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په دې ولایت کې د ناامنیو او جګړو د دوام تر شا د یو بل اړخ ته هم کتنه کړې. هغه په دې ولایت کې د قانون او نورو طبیعي زیرمو
دا خبر به مډیر اوریدلی وی چې په هلمند کې دروان جنگ یو اړخ د اقتصادي او مادي ګټو دی. تبلش کرګه کې د جاري او نجاري د فابریکې د هغه ماشین راغ دی چې هر ورځ په لسګونو ټنه کږي او ژیډبرې تراشي، د شهرت د لوحو په شمول انتیک لوښي او شکلونه جوړوي. د هلمند جنگ لس کلن سو خو لا تعریف نسو. دا ځل غواړم چې په دې ولایت کې د طبیعي زیرمو او قانون له اړخه د هلمند امنیت ته د ورپېښو ستونزو او تهدیدونو په اړه د خلکو او کارپوهانو نظرونه راواخلم. د هلمند قانون د ریاست معلوماتو له مخې دلته شپاړس ډوله بیلابیل قانون او طبیعي زیرمې شته. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په دې باور دی چې د هلمند روانې جګړې ډېره برخه اقتصادي اړخ لري. اتل د هلمند په نام نوی کې د نورو ډلو په نسبت د قانون او طبیعي زیرمو د قاچاقبر ونډه ډېره بولي.
په هلمند ولایت کې بلکې په لویدیځ حوزه کې د جنگ 50% د مخالفینو د ماشین د چلولو لوی منبع د هلمند قانون دی. تر څو د دې مخنیوي په صحیح ډول باندې تر سره نشي او سرحدي قوتونه سرحد ته ولاړ نشي او د دې د تګ راتګ لارې په قانوني ډول باندې بندي نه کې، د هلمند جګړه په همدې ترتیب باندې روانه وي او مخالفین د خپلې جګړې تر ټولو لوی آیت د هلمند د قانون څخه پلا لاس راوړي او زموږ بازي لوړپوړي چارواکي هم په دې کې شکیل دي او په دې کې لاس لري. په ډیر پریمان ډول باندې دغه قانون په غیر مسلکي ډول باندې استخراجيږي او انتقالیږي همسایه هیواد.
د قانون او پټرولیم د وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې 1400 معدن د غیر مسؤلو کسانو او کچکبر لخوا کیندل کیږي. یا د وزارت وای که څه هم امنیتي ادارو د قانون د امنیت ژمنه کړې ده، خو تر اوسه معلوم اقدامات نه دي تر سترګو شوي. د جیولوجیکي سروې له مخې چې په 1450 مریز کال کې د فرانسې لخوا په افغانستان کې د قانون په اړه ترسره شوې ده، ویل کېږي ډېرې زیرمې د هلمند په خنشین ولسوالۍ کې دي. خنشین د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه 160 کیلومتره لري. په جنوب کې د پاکستان سره ګډې پولې ته نږدې موقعیت لري چې ډېرې هغه سیمې چې د نادر عناصر او قانون لري د وسلوالو په ولکه کې دي. سوال دا دی چې په هلمند کې د موجودو قانونو او طبیعي زیرمو څخه دومره عاید په لاس راځي چې کاچاقبرونکي او غیر قانوني شینونکي پر روان جنگ پانګونه وکړي او نامنوي ته زور ورکړي. په دې اړه لیکوال او شنونکی صفت الله زیدی وایي په هلمند کې دومره ستر قیمتي کانونه شته چې د نشې توکو تر کاروبار ډیر عاید ورکولی سي.
هلمند هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې دلته د تیلو، سرو زرو او دې تر څنګ د ډبرو کان لري. دغه د ډبرو کان یا د افغان ګرین سټون په نامه چې سره شدید اوس هم طالبان هر کال یا قدر تو امه یعنی په میلیونونو ډالر خپل دوی له دې څخه عاید ترلاسه کوي. پر یو موټر باندې دوی 2 لک پاکستانی کلدار اخی او دوی دې ټن ته حساب نه کوي چې څومره ټن ډبر دې بار کړی ده. دا که پاکستان ته ځي او که افغانستان ته ځي نو دوی هلته ډېرې زیاتې پیسې له دې څخه لاسته راوړي. دې تر څنګ د قانونو خبره چې دا جلا خبره ده او په دې برخه کې خپل افغان دولت هم پوهېږي ډېرې پیسې د قانون څخه دا اوس خپله د دولت وسوال مخالفین پیدا کوي چې خپله جګړه پرې تمویلوي.
د افغانستان د حکومت په شمول د مځکې د پېژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو د اټکل له مخې افغانستان د شاوخوا 3000 میلیارد ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې او کانونه لري. د ناسا په نوم د یوې امریکایي تحقیقاتي ادارې د معلوماتو له مخې د هلمند په خنشین ولسوالۍ کې 1.4 میلیونه متریک ټنه نیوبیم او پسفر او همدارنګه 3.5 متریک ټنو په اندازه یورانیم او توریم اټکل شوي دي. ناسا ویل دي په افغانستان کې د اوسپنه او مسو وروسته د نیوبیم دریمه درجه سترې زیرمې شته چې د نړیوال معیار له مخې 1.2 میلیارد ډالره ارزښت لري. د هلمند د قانون د ریاست مسؤلین وایي په دې پوهېږي چې په دې ولایت کې په یو شمېر قانونو کې غیر مسؤول او قاچاقبر په کیندونو بوختي. خدا چې اساسي معدن د لشکرګاه څخه ډېر لري د پاکستان سره پر پوله پرتو سیمو کې دي نو نشي کولای د هغو امنیت ټینګ کړي. د قانون رئیس انجینر حبیب الله اکبر ازادي راډیو ټول د قاچاقبرو ډېره توجه په خانشین او دیشو کې دروخام په نوم د ښکلې ډبرې پر قانونو ده چې کیندل او قاچاق یې نسبت نور قانون ته اسانه دي.
د قانونو پټرولي وزارت خپل داسې یو اجرایوي ځواک نه لري چې هغه د خپل د مسخه اجتماعي څخه د طبیعي منابعو څخه ساتنه وکړي. لهذا دا د امنیتي ځواکونو دنده او مسؤلیت چې ورڅخه د طبیعي دفاع کوي او ساتنه کوي. خو یو شی دی چې اوس وزیت خدا سی ولادت قرار لري چې حالت امنیتي ځواکونه هم رسیدګي نشي کولای په کوم ځای باندې چې قانون نشته لري د علم په ولایت کې تر ډېره حده فوري د دې څخه د دولت مخالفین په لوړ کچه عاید لاسته راوړي.
په هلمند کې د مهمو قانونو ډیره برخه په جنوب کې د پاکستان او ایران سره پر پوله پروتو ولسوالیو کې دي چې ویل کیږي بهر ته د قاچاقبر لخوا انتقال هم نسبت نور سیمو ته اسانه دی. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي د سیمې په سطحه د نشې توکو قانونو او طبیعي زیرمو ځینې قاچاقبر بوخت دي چې قیمتي ډبرې قاچاق کړي او په بدل کې یې د لاسته راوړونکو پیسو یوه برخه د دې ولایت په نام نیو ولګوي. کومندان ازادي راډیو ټول اوس چې هلمند یو ځل بیا نارمه شوی دی او اکثر افغان سرتیري په جګړه بوختي نشي کولای یاد قانون د قاچاقبر له منګلو او غیر مسلکي کیندونو څخه وژغوري.
هلمند یو ډیر ستراتیژیک نقطه ده او د دښمنانو تر مستقیم پوکس لاندې ده چې دغه خاوره په خپله ګټه او په خپله نفع استعمال کې دلته د قاچاقبرانو زیاته برخه وجود لري او دلته ډیر هغه شیان ستاده چې لکه مخدره مواد لکه د روخام تیګه د منطقي مافیا په دې باندې بوخت او د دې نه ګټه اخلي او بیا د دغه خاورې د امنیت د نه راوستو په خاطر استعمالي.
د هلمند امنیت چې د نشې توکو او قانونو د قاچاقبر له اړخه کوم تهدیدونه ورپېښتې ځینې د پاکستان او ایران سره د دې ولایت د سرحد او د خلاصو پولو څخه انګیرل کیږي چې وسلوال پرې په آزاد ډول تګ راتګ کولی سي. د قومي او قبایلي مشرانو څخه د سرحدي سیمو د قانونو په ساتنه کې څنګه ګټه اخیستل کېدلی سي. ځینې کسان په دې اند دي چې کچیر حکومت د هغو متنفذینو او قبایلي مشرانو څخه د قانون او طبي زیرم په ساتنه کې کار واخلي چې د سرحد دواړو غوړ ته ژوند کوي دا به تر وسلوالو ځواکونو ډېر مفیده تمام سي. لیکوال ژورنالیست بشیر الله قادر وایي قومي مشران کولی سي چې د خپل نفوذ نه په استفادې د هغو کسانو مخه ونیسي چې په سرحدي سیمو کې د هلمند د موجودو قانون قیمتي توکي په قاچاقي ډول بهر ته لېږدوي.
قومي مشران چې دي منلي خلک دي، خلک خبره مني، د ټولنې نور ټول خلک خبره یو قومي مشران دي بل علما دي. که دوی خپل په دغه قانونو کې په وړاندې ودرېږي او مخنیوي وکړي په ناقانونه توګه قاچاق نشي نو فکر نه کوم که به څوک د قاچاق کې یا د جګړې لپاره استعمال کړي. مهم خلک هم دوی دي چې هم په هغه خبرولی شي خپل خلکو ته قینات ورکولی شي خپل ځوانانو ته خپل د سیمې خلکو ته. خو بیا هم هغه موضوع ده چې موږ د اقتصادي زوب سره مخ یو که زموږ قومي مشران دي که زموږ ټولنه اربر خلک که چیرې دوی دغه مشکلات حل شي نو هم قومي مشر په لومړي سر کې ولاړې د خپل د قانونو مخنیوي به کړي چې قاچاق نشي او د تاریخ جګړه بل د ختمه کی نو دوی سلسله نه کار کولی شي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې بیا طبیعي زیرمې دوه غو سره فرق کوي چې په جنوبي ولسوالیو کې دي. د هلمند قانون د ریاست معلوماتو له مخې په شمالي ولسوالیو کې موجود قانونه پیچلي جوړښت لري او د قاچاقبر د استفادې او استخراج وړ نه دي. ویل کېږي د هلمند په موساکله سنګین کجکي نوزاد او شیر ولسوالیو کې د بېلابېلو ډبرو قانونه شته چې تر اوسه په مسلکي ډول نه دي تثبیت شوي. د قانون د ریاست معلوماتو له مخې یادې ولسوالۍ جاست، سیماب، ګچ، طلا او مس لري چې د استخراج لپاره د ځانګړو وسایلو لپاره اړتیا ده. د کاچاق ور اخوا د هلمند په قانونو کې د روخام د ډبرې څخه په سخته باندې کارونو کې د کاشي کار اخیستل کېږي. د هلمند د هجاري او نجاري د فابریکې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې له دې ډبرې ډېرې زینتي توکي لکه مجسمې، ګلدانۍ او داسې نور جوړوي چې په آزاد بازار کې پیرودونکي د ورځې نه بلې ته ډېرېږي. دا د روخام د ډبرې د پروسس لپاره یوازنۍ فابریکه ده چې په 1941 مریز کال کې جوړه شوې ده او تر اوسه ځینې استفاده کېږي. بل ځل به د قانون او طبیعي زیرمو راخوا د اداري فساد او کاغذ پرانۍ له اړخه راپورته شوې بې باورۍ او د حکومت سره د ولس پر هغه فاصله خبرې وکړو چې نامنوی ته لاره هواره کړې ده. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو.
په هلمند کې د ناامنۍ په اړه د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال دا تفصیلي راپور په دې ولایت کې تر ډیره پر قانونو څرخېده. وړاندې د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند په شیبو کې په اونیز پروګرام کې هم پر یوې قیمتي ډبرې خبرې شوې دي.
یاقوت داسې یو ارزښناک منرال دی چې د اجار قیمتي په صنف کې پس له الماس او زمرد نه دا
خو مخکې دی چې د یاقوت په اړه ډېر واورئ، له هغې مخکې د اساسي او بشري حقونو بل اونیز پروګرام درته خپرو. خو اوس محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په اسلام آباد کې یو اربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې علي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه. د آذربایجان د هوایي چلن یو کارګو یا باري الوتکه پرون چهارشنبه په افغانستان کې ولوېده. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سیل د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د خزینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف عمل دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې په اوکراین کې له جګړو سره سره د دغه هیواد اقتصاد مخ پر غوړېدو دی. مالدیف د سعودي عربستان وروستی متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس وایي که د روسیې لوبغاړو لوري په پراخه پیمانه ډوپینګ ثابت شي، ممکن روسیه سږکال دوبۍ د برازیل له اولمپیک سیالیو منع شي. او د اوپنهایمر بلو په نوم الماس پرون د سویس په جنیوا کې د کریستي د لیلامینو په مرکز کې په 50,000,000 ډالره خرڅ شو.
له محمد حدیث پردیس ته مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که لاسرسی ورته لرئ. انټرنیټ ته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. په انټرنیټ کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی شئ، عکسونه هم لیدلی شئ او فلمونه هم. د انټرنیټ لاره د ازادي راډیو خبرونه هم صاف او واضح اوریدلی شئ. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې په 1296 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو مهیروي. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې دا برخه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته ور ورسیږي چې په یوې قیمتي ډبرې یاقوت ډېر څرخي، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنی صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مسؤل شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پخپل ور سره سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو ټولو محترم او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکې چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون، او د ټولو انسانانو برخمن دیدل د هغو حقونو نه چې په ټولنې کې د نافذو قوانینو لخوا نه خلکو ته پیشبینی شوی ده. برابرۍ اصل په انساني ټولنې کې دا یو اساسي ضرورت ورته. که چیرې په انساني ټولنې کې دغه اصل شتون ونه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګه ونه کتل شي، انسانانو سره دوګونکي عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلن وشي، په دغسې حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کیږي. دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې هلته د هغې ټولنې ټول هغه وګړي نشي کولی د یو داسې یو انسان په صفت چې هغه د کاملو انساني صفاتو نه برخمن بي ګټه واخلي. او بل اخره یو تعداد کسان به کې رواني امراض باندې، یعنی یو رواني فشارونو له امله هغوی په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند نه به تل دوی رنځ وړي. او که چیرې دغه اصل، یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګونکي عمل وشي، دوه ګونکي عمل ونشي، هغه قوانین، هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیشبینی شوی ده، د هغونه د ټولو خلکو لاساسی یو سان وي، د جنسیتي، د قومي، د سیاسي ملوزات په بنا باندې دوګونکي عمل نوي، هغه یو سالمه ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي، یعنی د نیکمرغۍ په لور روان دي. ولی متاسفانه دغه اصل باید په اول مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي هسته ده، یعنی هغه ابتدایي هسته یې دلته باید په نظر کې ونیول شي. د هلکانو ترمنځ، د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي. هغه ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شانته زمینه ورته مساعده شي. هلته باید فرق ونشي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي، هلته عقدې نه جدا کېږي، هلته نجونې او هلکان د یو سالم انسانانو په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. دوی به په آینده کې هم داسې یو کرکټر مخکې ولي، داسې یو چلند به لري چې چون دوی سره د عقدې په بنا باندې، د تبعیض په بنا باندې، د تعصب په بنا باندې عمل نه ده شوی، دوی هم نورو سره داسې عمل کوي چې فارغ د دغه شان نه وي، یعنی د تعصب بنیاد له منځه ځي. په دغسې حالاتو کې په ټولنه کې خلکو ته په ډېره اسانتیاو باندې عدالت لاسرسی مسایدېږي. ولې که چیرې دغه په کورنۍ په محدودیه کې یا په ټولنه کې دغه اصل ته پاملرنه ونیشي، چلندونه دوګونکي وي، د جنسیت په بنا باندې خو سره یو رقم چلند وشي، لکه چې اوس متاسفانه په افغانستان کېږي، نارینه سره نور رقم چلند وشي، هغه کسان چې یعنی د په تنظیمو کې تنظیم دي سره، د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې سو اړخیزه چلند ورسره وشي، نو دغسې حالاتو کې بیا دغسې ټولنې وګړي کې، یعنی د رواني فشارو له امله دا ټولنه یو سالمه ټولنه نه، بلکې یو مریضه ټولنه وي چې په هغې کې د ټولنې ټول وګړي د ښه وضعیت نه برخمن نه وي. هلته عقدې جدیږي، هلته د هغه محکومو کسانو هغه شخصیت وژل کېږي. کله چې عقدې منځته راغلي، د رواني فشارو له امله هلته داسې چلند کېږي چې یعنی هغه کسان چې ورسره دوګون کې عمل شوی ده په ډیرو مواردو کې هغه بیا د قانون سرغړونه کوي او د ټولنې نظم او ثبات لمنځه وړي.
ډیر مننه احمد زئی صاحب. په یو ټولنه کې د برابرۍ د اصل مراتبول څه تاثیرات لري او کچیر رعایت سي پر ټولنه به یې اثرات څه وي؟
ډیر مننه. ما مخکې تاسو ته ارزو کوم کچیر دغه د برابرۍ اصل په ابتدا کې د کورنۍ نه مونږ شروع کړل ته په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ مشران نجونې او هلکان ته په یو سترګې ګوري، د دې ټولنې آینده د هغې کورنۍ سره چې هلته توپیر موجود ده، هلته نجونو ته په یو سترګې لیدل کېږي او هلکان ته په بل سترګې لیدل کېږي، دلته ډېرې فاصلې دي، پکې فاصلې ډېرې زیاتې دي. نو کله چې هغه کورنیو کې چې د برابرۍ اصل په پام کې نیول شوی ده، دوی ماشومان کله چې ټولنې ته وړاندې کېږي و نسبت هغه کورنۍ ته چې هلته د تبعیض او د تعصب په بنا باندې ورسره چلند شوی، د ډېرو فرق سره پخیل دی. دوی شخصیت وده کړې ده، دوی ټولنې ته په داسې یو سترګې ګوري چې هغه چلند چې دوی سره شوی دوی د ټولنې غړو سره ګوري، او هغه خلکو سره چې تعصب عمل شوی هغو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، هغه اقدامان د انسانان وي. نو د دوی چلند بیا د وګړي د ټولنې نور وګړو سره ښه چلند نه وي، چون دوی سره تعصب شوی دوی تعصب کوي، دوی رواني مریضانو په شان ته وي د ټولنې نور غړو سره. او په اکثرو مواردو کې د قانون سره غړونې هغه کسان کوي چې دوی سره په ماشومتوب کې د تعصب او د تبعیض په بنا باندې عمل شوی وي، دوی باندې فشاري د رواني فشار رامنځته شوی وي. نو تاثیر ډېر زیات ده که په پام کې ونیول شي. د ټولنې راتلونکی یو شفافه سالمه راتلونکی ده، ښه راتلونکی ده چې په هغه کې د ټولو انسانانو نیکمرغۍ پکې نغښتې ده، یعنی یو خوشحاله ژوند به د هغه ټولنې وګړي ولري. او که چیرې دغه اصل په نظر کې ونیول شي نو په دغه ټولنې راتلونکی به امیدواره ټولنه راتلونکی نه وي، داسې یو ټولنه بیو لکه متاسفانه چې موږ او تاسو اوس پکې قرار لرو. رنګارنګ تعصبات همدا اوس په ټولنیز ژوندانه کې شتون لري چې اکثرا افغانان په مختلفو څانګو کې ورنه رنځ وړي همدا اوس.
احمد صاحب، مبنای قانونی اصل رعایت برابری چی است؟
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یې ویلنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم پټه شوی ونه یا په دالا سواله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس کړی
چې محکمې
ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزیر قوانین دی چې د افغانستان اساسي قانون اتباعو ته اساسي حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندلای دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمه ییز هیوادونو په کچه د اتباعو د اساسي حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بي ساري اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایل لاره اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالب په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړې رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده، او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې ونی د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو ملسه. قدر مون اوریدونکو، بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړیست. احمد زئی صاحب، د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ د اصل مراتبولو قانوني مبنا څه ده؟ یعنی د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ د اصل پاړه څه ویل سوی؟
ډیر من ام د اخلاقي ارزښتونو په بنا باندې، ام د قانون لحاظ، ام د اسلام د سپیسیلی دین د اصول او د تعلیم په بنا باندې برابرۍ یو اصل ده چې هغه باید صرف سره په نظر کې ونیول شي. ښه انساني اخلاق هم دا غواړي چې باید د په ټولنه کې د ټولو انسانانو سره یو ګونکی چلند وشي، توپیر د انسانانو په منځ کې نه وي، د انسانانو په منځ کې تبعیض باید ونیشي، انسانانو سره د تعصب په بنا باندې عمل ونیشي. یعنی د هغه حقونه چې په نافذو قوانینو کې وړاندوینه ورته شوې ده، هغو ته د لاسرسۍ زمینه د ټولو لپاره یو شانته باید مسایده شي. هم د قانون کې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د اساسي قانون په 22مه ماده کې درغلي چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري، خزینه او نارینه د مساوي حقونو نه برخمن دي. دغه ماده په واقعیت کې د دغه اصل درایت دوه لپاره یو قوي تضمین ده چې په افغانستان کې نه د کورنۍ په ساته، نه د ټولنې په ساته، نه په اداراتو کې هیڅ څوک باید په دې ونه توانیږي چې دغه اصل مات، یعنی تبعیض وکړي، تعصب وکړي او دغه د تساوي توپ حق مسله له منځه یوسي. نو دا یو قانوني مبنا هم لري. نو بناً کله چې د افغانستان اساسي قانون کې دا صراحت ولري، باید د ژوندانه په ټولو چارو کې دغه اصل په پام کې ونیول شي. ولې که دغه اصل رعایت په ټولنیز ژوندانه کې انسانانو لپاره ډېر اسانتیاوې منځ ته راوړي، او دغه اصل په اصل ته نه درناوی یا په خولاندې کول په ټولنیز ژوندانه کې نه تنه دا چې انسانان ته ډېرې ستونزې پیدا کوي، هغه یو مریضه ټولنه منځ ته راوړي چې په هغه کې به انسانانو ته د نیکمرغۍ زمینه مساعده وي، ډېر انسانانو پکې رواني حالات ولري، په هغه ټولنه کې به نظم او ثبات نه وي، په هغه ټولنه کې به د عدالت په ارزښت باندې خلک نه پوهېږي، او بالاخره د خلکو او د دولت ترمنځ به واټنونه ایجاد شي، او بالاخره سوله او امنیت به له منځه لاړ شي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه تر بلې به داسې خپرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو ملسه.
د افغانستان مخابراتي شرکت ګډونکوونکي د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کله د افغانستان شرکت ګډونکوونکي یاست، 9893 دایل کړئ. د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیلي پروګرامونه واورئ.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
شاه بيزو ځواني مرګ
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننې خبرونه کې موږ دی وداسي قیمتي کانی پاړه خبرې کوو چې تاسو ټول یې پیژنئ. یاقوت یو له هغو قیمتي کانو څخه دی چې د نړۍ په کچه د ډبرو په منځ کې یو ځانګړی اهمیت لري. له کلونو کلونو راهیسې دا قیمتي ډبره د ډبرو د پادشاه په نوم هم یاده شوې ده او د خپل نه پټیدونکي ارزښت له مخې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځانګړی ارزښت ترلاسه کړی دی. د خبرونې پاتې برخه به فرشته مرسل در وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، یاقوت یو له هغو قیمتي ډبرو څخه دی چې په بیلابیلو سینګار توکو کې کارول کیږي او مینهوال یې له ډیر پخوا راهیسې کاروي. د دغه قیمتي ډبرو معدنونه د افغانستان په جګدلک کې موجود دي او د دغه ډبرو نور ډولونه په بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې موجود دي. د یادو ډبرو رنګونه اکثره سره، ارغوانی، آبی او د تکنیک دي چې په خانه شاهانو هم په ځانګړي ډولونو کارولي چې یو شمیر نخې لا پاتې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ځمک پیژندنې اداري رئیس سر چرونکی نجم الدین ترین د یاقوتو د ارزښت او قدامت په اړه وایي.
یاقوت داسې یو ارزشناک منرال دی چې د اجار قیمتي په صنف کې پس له الماس او زمرد نه دا همداسې یک موقف لري چې مخکې چې وو هغه په خپله یاقوت په اول کلاس کې وو او پس له چې الماس پیدا سو او زمرد اوس چې ډیر استعمالیږي یاقوت لږ کتر راغلی دی. یاقوت داسې خصلت لري چې په قدیم زمانه کې داسې د هند خلک داسې باور درلود چې خداوند چې دولس نوه تیګه چې پیدا کړی دی د دې شاف یا اولنه با ارزشناکه همدا یاقوت دی چې دا د ټول تیګ شاه وایي یا سلطان وایي. ډیر د پخوا زمانې نه دا خلک دیته پیژني او په افغانستان کې بلخاصه په تجارت کې هم موثر وو او په استعمالي ساحه کې چې خلک د دې نه استعمال کولای سي عواید په لاس کې راولي دانه ښه ګټوره تیګه بولي.
د نوموړي په خبره چې د افغانستان په درې وسیمو جګدلک، بدخشان او د کابل په غرب کې د یاقوتو قیمتي ډبرې پیدا کیږي. ترین زیاتوي چې تر ټولو قیمت ترین یاقوت د سره رنګ درلودونکی دی. د سر څېړونکي نجم الدین ترین په خبره چې د جګدلک یاقوت په اوس وخت کې ډیر مشهور دي خو په افغانستان کې بیلابیل ډولونه پیدا کیدلی شي.
اوس د ټکنالوژي په ساحه کې دا ډیر ښه استعمال لري. د لایزر په صنعت کې ډیر استفاده کیږي او د زرګري په صنعت کې د کابل چې ډیر ارزښت لري او خلک دې ته ډیر ښه نظر افسانوي نظر لري چې دا یو سوچه منرال دی. دې ته د توره په دسته کې دانه نشخام کوي او داسې ځایونه چې غالي چې خش کارا کیجی دان دانه د یاقوت او نور دانه مرسه یا دانه نشان کولای سی او دا د باستان شناسی تاریخچه نه شکارا شوی دی چه د زردش پا آتش کده که د نوبهار بلخ پساحه که دا آتش کده ام دا دانه نشان یاقوت پواسطه که دانه نشان شوی دی چه دا دیر پخانه زمانه که ده استعمال شویده.
حاجی عبدالرحمن چې په کابل ښار کې د قیمتي ډبرو پلورنځی لري وایي چې دوی په خپل پلورنځي کې د افغاني یاقوتو سربیره د نوري نړۍ یاقوت هم پلوري.
یاقوت په دنیا کې سلور ځای کې ډیر ښه او قیمتي یاقوتونه وزي. یو برما ده چې په دنیا کې اول نمبر ده او دویم چې دا تاجکستان ده او بیا دریم ځای چې ده په افغانستان او د افغانستان وروسته افریقا یعنی زمبیا کې دا یاقوتونه پیدا کیږي او دغه قیمت چې ده د سل ډالر نه نیولې ده تر لک ډالر پورې هم رسیږي. خو په کوالټي او په صفایي او په هغه چې څومره پکې لشتر وي، کوالټي څومره ښایي، صفایي چې څومره وي، په هغه کې قیمت فرق کوي. نو په افغانستان کې چې مونږ دلته کار کوو هسې معیاري کار نه کوو، لکه عامیانه غوندې کار کوو په دغه مدم کې، ځکه د مونږ یاقوت ښه نه وځي. په برما کې چې ښه وځي هلته معیاري کار کوي، خلک درست کارونه کوي او ښه صفا یاقوت نه وځي. او په برما کې همدا اوس هم په مارکیټ کې، په دغه انټرنیشنل مارکیټ کې پیدا کیږي د زرو ډالر نه نیولې تر 50-60 زره ډالر پورې پر کریټ.
دی وایي که څه هم اوس یې بازار یو څه خراب شوی هم دی، خو بیا هم د افغانستان ځانګړي یاقوت نورو هیوادونو ته له دغه ځای لیږدول کیږي. د کابل ښار د مکرویانو اوسیدونکې میرمن زهرا د یاقوتو مینهواله ده، خو نوموړې د یاقوتو په اړه بیلابیل باورونه لري.
د لویانو نه مې چې دا اورېدلي دي چې یاقوت غمی، روحي تکلیفونه، تشویشونه دا لري کوي. حتی که بیا اولاده ښځه یې وغواړي چې په لاس کې اوسیږي، د هغه تصویر ته یا هغه د غمي ته وګوري، د هغې تکلیف او مشکل رفع کوي، اعصاب راحت کیږي، عصبي تکلیفونه هم رفع کوي. پوهان پوسانو چې دې کې هغه کړی ده، معلومات یې کړی ده، حتی وایي سرطان وینه، سرطان مرض دا هم جلوګیری کوي چې د یاقوت غمی چا په ګوته اوسیږي، مثلا لاکېټ اوسیږي یا دسبان اوسیږي، هر شی چې اوسیږي دا تکلیفونه هم رفع کوي. یاقوت غمی چې د ښځې سره یا د نر سره اوسیږي، حتی چې دښمنو سره مقابله نشي کولی، دښمن ماته خوري. او د ماشومانو په اوږه باندې زیاتره خلک بندگی خپله ما بند کړي دي. خلکو نظر یا مثلا ماشوم مړه درسي خوب کې دا شیان هغه کوي. خلاصه ډېرې فایدې لري.
یاقوت ځانګړی ټولنیز او فرهنګي ارزښت هم لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې یاقوت په رواني لحاظ د انسان په روان اغیز اچوي. دی وایي چې یاقوتو پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز ښیندلی دی.
لیکن په ادبیاتو کې، په هنر کې د یاقوت یادونه ډېره زیاته سوې ده. په پښتو شعر کې او په دري شعر کې چې د افغانستان دوه غبرګې خوندې ژبې دي، په دې کې د ده تجلی ډېره زیاته ده. ما په خپلم په خپلو آثارو کې کله چې د رنګونو تاسو پوهیږئ چې په شعر کې رنګ او عطر ډېر خپل ځای لري، رنګونه او اترونه، یعنی هغه چې د شامل لارې هغه حقایق چې احساس کیږي او هغه چې د سترګو یا د باسرې له لارې نه احساس کیږي تفاوت موجود ده. لیکن زه خپله عادت لرم چې دا دواړه غبرګ د ښکلاو په منعکسولو کې استعمالوم. زه په ټولو هغو رڼاوو کې چې امید، ایمان او ښکلا افاده کوي د رنګونو نه استفاده کوم. او په دې لحاظ د یاقوت نوم هم په خپل شعر کې ډېر یادومه، او حتی چې کله تخیل کوم رایاد شي هغه یاقوتونه چې ما لیدلي دي.
د لایق په خبره چې یاقوت نسبت نورو ډبرو ته ډېر زیات شفاف او مینهوال زیات دي، خو نوموړی د اندېښنې په توګه وایي
کله چې دغه حجارې کریمه به خصوص یاقوت چې یو سور رنګ یو سور وړانګه لري او چې دی شفاف وي او ډبره یې ښیي، نو دی ډېر بې همتا هغه ده. نه پوهېږم چې ولې په بیه کې د ده سره ظلم سوی ده. یعنی تر ځینې داسې حجارو لکه زمرد چې هغه د یاقوت ښکلا نه لري، دی تر هغه په بیه کې لږ کم ده. خو بیا هم د غریبو بیچارهو خلکو یا کم درآمده خلکو د استفاده وړ نه ده. یعنی دا پیسې وړي، مالي توانایي وړي سره وساتي. ما د نورو په غاړو او په ګوتو کې یاقوت لیدلي دي، خپله مې مستقیما نه دي استعمال کړي.
دا چې د یاقوتو د پلور اوسنی وضعیت څه ډول دی، د کابل ښار د قیمتي ډبرو یو پلورونکی نجیب الله مو غږولی. هغه وایي
خو دلته مو سره موجود ده، هرزانه بیه دي، ویلي چې دلته مو مشتری نه لرو. دلته هرزانه بیه دي، لکه $100 قیمت، $200 مو سره هم دلته په صیف کې شته دي، تر $2,500 پورې قیمت شته دي. دینه پورته مو سره نشته، هغه کوم تجاران رسی هغه ټول بهر ته لیږي. دا مو فروشات افغانان چې کوم بهر اوسیږي، هغوی کله کله رسی هغوی یاقوت پختنه کې ویلې چې نه پوهېږم د نن افغانستان کې موږ سره دوره بودیجه نشته چې دا واخلو او کوم بهر چې دي هغوی لیدلی دي خلکو سره لیدلی دي خارجیان سره لیدلی دي چوال راشي دوه تیږو دلته مونه پختنه کوي یو د یاقوت یو د زمرد د پنجشیرو دا مونه پختنه کوي خامخا خلی په وخت سره.
ښاغلی نجیب الله وایي چې په اوس وخت کې پیسې کمې شوې، نو د بازارونو د خرابېدلو لامل یو هم د پیسو کمښت او ناامني کېدلی شي.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسداباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ.